امریکا غږ دی وین نن خبری خبرونه مهم سرته کی. پاکستان د ایران څخه خپل سفیر بیرته بللی. په اسلام آباد کې ایرانی سفیر ته یې هیواد نه د وتلو امر کړی دی او ایران سره یې سفارتي او تجارتي دورې ځنډولې دي. طالبانو د تورخم او خرلاشي لارو د مستقل تړلو غواښ کړی. تورخم دروازه په 15 ورځ هم بند ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخابي نخو کې د بدلونونو لکبله د ټاکنو ځنډیدو اندېښنې پیدا شوې دي. د حماس وسلوالو لخوا په غزه کې د برمته شویو اسرائیلیانو لپاره درمل یا دوایانې به نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې او قطر په منځګړیتوب د یوې هوکړې له مخې ورسي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ستړي وی ګرانو لیدونکو، ستړي مشي هله در جوړه او روغ اوسئ. ستاسو قربانه منځ شهید هسته د ډیوی په خبری خبرونه کې هر کله وایم. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 18 دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته مو وار په وار به وړاندې کوو او تاسو سرټکي که هم واوریدله نو هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شي. زه د لومړی مهمې سیمه ایزې موضوع ولورې ته چې پاکستان د ایران څخه خپل سفیر بیرته بللی دی. په اسلام آباد کې ایرانی سفیر ته یې هیواد نه د وتلو امر کړی دی او ایران سره یې رسمي دورې ځنډولې دي. پاکستان دا ګام د نهه اسیا شنبه په ورځ د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د ایران د بریدونو وروسته اخیستی دی. تفصیل یې د ارشد حسین په ریپورت کې ګورو او بیا به پرې بحث هم کوو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران د لاسه د پاکستان د فضائي حدودو سرغړونه کې دوه ماشومان وجل شوي او درې جنکې جوبل شوي دي. پاکستان ویلي د فضائي هوایي حدودو سرغړونه د منلو وړ نه ده او سنگینی نتیجې به لرلی شي. له دې وړاندې د ایران سرکاري رسینو ویلي چې دغه هیواد ځواکونو د پاکستان په خاوره کې دننه د جیش العدل نومې وسلوالې ډلې په دوه مرکزونو د ډرون او میزایلو بریدونه کړي دي. د نړیوال چارو هیرین د پاکستان بلوچستان په پنجګور سیمه کې د ایران بریدونه اندېښمن بولی.
په دغه کانټیکس کې خاص کر زمونږ پاکستان تخپل پالیسی زمونږ خپل تھینکینګ خپل ریلیشن شپ ریکنسیډر کول په دغه کانټیکس کې ډیر زیات امپورټنټ دی. وجه دغه ده چې دومره ټربلز د خپل نیبر سره مونږ په دې ریجن کې نشو افورد کولای.
13 میاشت د ایران په سیستان بلوچستان کې په یو ترهګر برید کې یو لس ایرانی امنیتی عسكر وجل شو چې د ایران په قول برید کونکي له پاکستان ایران ته ورننوتی وو. د دغه برید پلا جیش العدل په غاړه اغستوا. ایران او پاکستان د کلونو راهیسې په یو بل تورونه لګوي چې هغوی په خپل اوږد سرحد باندې په ممکنه توګه پټو ترهګرو د ختمون لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ په شریک پوله د امنیت په اړه د یو بل سره سکیورټي همکاري شته او دا اوس چې کومه پیښه شوې ده نو ماته د سخکاري چې په دې اړه د دوانو هیوادونو د امنیتی ځواکونو د یو بل سره انټیلیجنس شیرینګ هم شوې ده. خو ظاهره ده چې یو ملک لخوا د بل هیواد خلاف حمله کیږي نو دا متاثره ملک لپاره یو لوی امنیتی اندېښنه وي.
د پاکستان خارجه وزارت هم په خپل بیان کې ویلي دغه بریدونو رامینځته کېدل دې ته په پام سره چې دواړه هیوادونه ګڼې سفارتي لارې لري لا د ډېرې اندېښنې خبره ده.
دواړو هیوادونو ته د پولې پورې راپورې چې کومې جدای غوښتونکې وسلوالې ډلې دي څنګه چې ځینې خلک یې د شتون په اړه دعوې کوي نو باید چې ایران او پاکستان د دغو د مینځه وړلو لپاره همکاري وکړي او دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت په بیان کې هم په نظر راځي.
دا بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې د ایران د بهرنو چارو وزیر امیر عبدالحیان د پاکستان د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ سره په سویزرلینډ کې لیدل کتل کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د دغه خبر تفصیل واوریدو. خو دا مهال د بلوچستان د کوټه څخه زموږ همکار او د ریوي خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی را سره ملکیږي. د هغوی سره به نور هم په دې موضوع باندې غږی کو چې تاسو ته وروستی حال په خبرونه کې وړاندې کو. شیرانی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی خبرونه ته.
خیرونه منظمه به تاسو ته د لوی وختونو کو ته سلامونه.
وعلیکم السلام شیرانی صاحب. پاکستان او د ایران ترمنځ دا مهال ځینی خبرې کته پورته کیږي او ډیر تود بحث هم پی روان دی، که د دې وروستي حال راکې تفصیل یې څه دی؟ ولې د پاکستان او ایران ترمنځ دغه اړیکې دا مهال توجنی شوې دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو د ډیوا کتونکو ته په دغه وسنی ریپورت کې وښایل او ښکاره مو کړه، هم پارون د یعنی د سیشن به په ماشام شاوخوا د ایران لوري څخه د پاکستان پر نارام بلوچستان صوبه کې د بلوچ میشتې سیمې پنجګور په سبسکو نومي کلی کې بریټ سوې دی. د لیوی چارواکو په وینا، د پاکستان د خارجه وزارت په وینا، چې په دغه بریټ کې دوه ماشومان، یو ماشومه او یو ماشوم وژل سوي او درې بیا ټپیان سوي دي. وایدا درې سره د کریمداد نومي سړی بچان دي د چې زخمیان دي، چې د امر دي داهم دا دغه کورنۍ ده، دغه پر کور باندې دغه بریټ سوي دي او د ترڅنګ نور کورونه هم په دغه بریټ کې غیژمن سوي دي. په یاد کلی کې د دې کلی جماعت ته هم نقصان رسیدلی دی. ځینې ناتایج سوي ریپورتونه دا ښایي چې دغه بریټ ترڅنګ په یاد سیمه کې دوه ناپټاو سوي میزایلونه لا هم پراته دي، خو کومې سرکاري ادارې یا چارواکي چې دي هغه د دې خبرې پخلی نه کوي. له دغې پیښې وروسته پاکستان څارګرو ادارو او تحقیقاتي ادارو یا د سیمه په ولکه کې قصیدا نږدې څوک نور پرېږدي او هلته دغه سیمې څخه بیلابیل شواهد راټول کړي دي. د ځینو چارواکو سره زموږ خبرې سمې دي، وایي چې ټپیان یې ځایي روغتون ته وړي دي، د ماشومانو حالت له خطره وتلی دی. د بلې خوا د بلوچستان حکومت له لوري په دغه پیښه کې اغیزمنې کورنۍ سره د مالي مرستو اعلان هم سوی دی. دغه حالات د دواړو ملکونو ترمنځ د دغې پیښې پس چې کوم دی هغه خراب سوی دی. ایران پاکستان له ایران څخه خپل سفیر راغوښتی دی او د
بالکل شیرانی صاحب هم دی باندې غواړو چې خبرې وکړو چې وروستي خبرګونونه څه دي؟ د پاکستان له خوا کوم ګامونه اخیستل شوي، د ایران له خوا کوم ګامونه اخیستل شوي، د دوی سفارتي اړیکې د مهال څنګه دي؟
بلې، د پاکستان له خوا څخه چې په ایران کې د پاکستان کوم سفیر دی هغه راغوښتل شوی دی، او په پاکستان کې چې د ایران سفیر دی هغه ته له پاکستان څخه د وتلو امر کړی دی. د دې ترڅنګ پاکستان خارجه وزارت چې کوم دی هغه دا د پاکستان پر سالبیت باندې برید بدللی دی او ویلي دی چې دغه برید وروسته د ټولو د هر ډول بدخوندیو یا پیښو زمواري چې کوم ده هغه به پر ایران باندې وي. که زه د وزارت خارجه په خپل ټکو کې د ډیوا کتون کوټو امه چې پاکستان ویلي دی چې د پاکستان خود مختاري خلاف چې کومې خلاف ورزي سوي ده د دې پایلې یا نتیجې لرلای شي او د دې غیر قانوني ګام ټولې زمواري به پر ایران وي. خو ایران بیا وایي چې دوی د پاکستان د سالمیت قدر کوي. د ایران وزیر خارجه نن دغه خبره کړې وه چې دا حسن امیر عبدالحیان په نامه باندې نوم دی. هغه د خبری اژانس ای اف پی ریپورت دی چې هغه دغه خبرې کړې دي، ویلي دي چې د ورور ملک پاکستان یو وګړی هم نه دی مشتل سوی، بلکې هغه ویلي دي چې ایرانی ترهګر ډله جیش العدل یې په پاکستان بلوچستان کې په نقشه کړی دی. وایي چې دغه ډله په پاکستان په ایران کې په ترهګرو بریدونو کې لاس لري او ځکه دوی د ایران سالمیت باندې یو ډول جوړجاړي ته تیار نه دي او چې کوم د دوی دشمن دي هغه په نقشه کړی دي. له دغه پیښې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ حالت ترنګلی سوي دي. بیا په خاصه چې کوم تجارتي معاملات او سفارتي معاملات ډېر زیات خراب سوي دي. په یو کتون کو تکول سي چې نن په ایران کې د چابهار په سیمه کې د بلوچستان د تجارانو د چارواکو یو دوه ډیرس کسيزه ډله یا وخت چې مو هغه د تجارت پلان کې تفصیلي وو د سرکاري او تجارتي کسانو خلکو سره باندې د کاته کو په شابهار کې یو ورځنی تجارتي میله هم روان او په کې یو شرکت کاوه. خو د پاکستان د اسلام آباد د لور څخه د تجارانو سرکاري کسانو دغه وخت امر شوی چې دوی د هر څه هم دغه سي پرېږدي او بیرته د راستانه سي او هغه خلک چې ما د ځینې سرکاري چارواکو سره چې په دا وخت کې شامل وو خبر وسپي هغه ول چې دوی د اسلام آباد په امر واپس همدغه سیر روان سیم دي لچا سر بلی د کاته نه کوي چې شنون کی او چېون کی وای چې د پاکستان او ایران ترمنز دغه سی واقعیت یا پیش چې کوم دي هغه د دوه ملکونو حالات یا د دوی تعلقات چې دي هغه زیات خرابول شي د افغان د ایران او پاکستان ترمنز شاوخوا 950 کیلومتر اوږدا سرحدي پول ده او دلته د بلوچستان چې کومه صوبه ده د پاکستان د بلوچستان سیمه چې کوم دي هغه ایران سره پر پوله پرتی دي همدغه سی بیا د ایران خواته چې کوم دي چې کوم سیستان بلوچستان دی د ایران صوبه ده په دې کې هم زیاتره چې کوم دي هغه سنی بلوچ آبادی ده نو دغه خلکو ترمن تا ګراته کوم زیاتې خو تر دې وړاندې هم د پاکستان لخوا هم او د ایران لخوا هم د ځینو ترهګریزو پیښو کې د لاسلرونکو خلکو یوې خوا او بلې خوا ته د پولې د تګ راتګ تورونه لګول کېږي په خاصه د ایران لخوا څخه پر ځینو مذهبي تندرو وړاندو داسې تورونه پر پاکستان لګول کېږي چې د بلوچستان خاوره استعمالوي په ایران کې ترهګري کوي په خاصه د جشن ادر په نامه چې کومه ډله دغه دوی وایي چې بریدی پر کړه د تیر ورځو دغه سی بیا پاکستان بیا وایي چې په بلوچستان کې په ترهګري کې لاسلرونکي ځینې بلوچ بیلتون غشتون کې ناقانونه ګرځول شوی وسلواد ډلې د ایران خاور استعمالوي په بلوچستان کې دلته دغه سي ترهګریزو پیښو کې ناستري او وخت نا وخت دوی دغه سي پر یو بل باندې تورونه لګوي خو چې کوم ریپورتونه دي یا هم زموږ کوم تحقیقات په دغه اړه کړی دي دا په لومړي ځل نه دی چې ایران د پاکستان د خودمختاري یا د خاورې چې کوم دی هغه مخالفت ورزي کړی دی تر دې وړاندې هم د ایران ځینې ډرون تیارې په بلوچستان کې دلته راوښتي او بیا په خاص توګه ځینې توغندي دلته توغول شوی دی او دلته ځینې خلک په نقشه کړی دي هغه کې خلک مشتل شوی دی په 2014 کې هم داسې پیښه شوی او په 2014 کې سوی او په 2019 کې بیا د پاکستان د صفات څخه یا ایرانی ډرون مشتل شوی او او بیا ایران دا خبره کړې ده چې دوی په بلوچستان کې کومې ترانګرې دالې دي د وی په اړه د پاکستان سره په بیا بیا خبرې کړې دي وایي چې تر اوسه پورې دا رډالې چې کوم دی بیا هغه فعالیت کوي
ډېر زیاته مننه شیرانی صاحب چې دا ټول تفصیل مولیدونکو سره شریکو تاسو ته شیشه به غواړم
مننه تاسو د کتلو کوم مننه
ری بیگران ولیدونکو او بریدونکو د کانګرس د ودانی لمخیز موږ همکار پیر زبې شاه صاحب را سره په خبرونه کې عملګری کیږي او د حماس او اسرائیل ترمنځ وروستي حال غواړو چې تاسو شریک وو ستړي مشه په خیر اغلی پیر صاحب
خیر علي
پیر صاحب دا سی ټاکل شوې د چنن یعنی د چهارشنبه په ورځ به د حماس وسلوالو لخوا چې په غزه کې کوم برمته شوې اسرائیلیان دي دا ویل لپاره درمل یا د ویانې لیگل کیږي کڅنګ دغه تفصیل کته تاسو لیدونکو سره شریک کړئ
بالکل جی دا ټاکل شوې دا او دا ډېر غټ پرمختګ دوی بولی چې فلال کته تاسو یاد یو ور چکم دز بندي وشو هغه کې زنه یرغمالان چکم او غیره خوشې کړی شو او په هغه بدل کې اسرائیل هم چکم امدادي هغه بتل التا هغه پریخیو او خو اوس کوم دا دی په دې کې تاسو یاد یا بل ورځ یو ویډیو راغلی و او هغه کې دوه کسان دوی یرغمل شوی کسان چکه مو هغه کې حماس وایي چې دا اسرایلانو مړکړي دي خو اسرایل وایي چې دا دروغ بللیو او هغه نه پس دی واقع نه پس دا سه یو حماس طرف نه دا سه یو هغه کول او بیا د اسرایل ور سره منل نو دا په دې دزبندینه بعد په جنگ کې دا دوم ځل دی چې دوی سناس یو هغه باندې عمل باندې اګریمنت شوه دی او موږ به ګورو چې آیا دا چې کوم دوی دا یو عمل دی چې دا تش هغه یرغمل کسانو ته بدوایان او نور امداد ورسوي چې آیا دا دوی غزوی او په دې بدل کې کې دي چې دوی غزا ته او نور داسې حماس کوشش وکړي چې نور داسې بشري ګټه واخلي او اسرائیل به دا کوشش کوي چې په دې بدل کې هغه کسان چې کوم اوسه فورې یو سل نزاد چې کوم کسان دي چې دوی غني چې هغه سره دي حماس سره دي او نور ډلو سره دي چې هغه را خوشې کړی شي ولې چې په اسرائیل باندې هم اوس فشار دن نه په هغه خاندانونو نه هغه حکومت باندې فشار ډیر دی چاغوی ونه غختنه کوي چاغوی خپل پردي چکم ارغمال شوی دی هغه د خوشی کړی شي.
پیر سیب دا محل منځنی ختیس کې نور کړکیچونه هم د عوام لري د سپینې مانې د ملي امنیت صلاحکار جک سالوین تیر ورځ ویلی و چې کڅه هم امریکا په یمن کې د هوتی یاغانو پر مرکزونو باندې بریدونه کړی دي، خو په منځنی ختیس کې د کړکیج مخنیوي غواړي. کبدی اړون لغوندي تاسو وغږیږئ دغه حالت څنګه روان دی، او د دې ترڅنګ یورپین یونین هم تازه ګامونه اخیستي دي، که د دې په اړه لغوندي د لیدونکو سره تاسو تفصیل شریکی.
بالکل جی، یورپین یونین خو اول هم که موږ بیا ساتو چې امریکای سره سره یورپین یونین هم حماس جو تر هرګر ډله بولی، او پرون دوی چې کوم حماس مشر دی په غزا کې یحیی سنوار هغه هم یو تر هرګر ډیکلیئر کړی دی. نو هغه یو قسم هغه کوششونه دي چې کوم اسرائیل، امریکا او نور یورپین یونین نور هیوادونه کوي لګیا دي چې حماس یوازې کی او هغه اسرائیل نه دا غواړي چې هغه عسکري طاقت ختم کی، بلکې د حماس سیاسي چې کوم فیس ته کوم سیاسي مشران دي او سیاسي هغه دي هغه هم د مخندر کی هو بارل دا چې کوم کسته په د باندې خدا تورو چې د 2 اکتوبر منصوبه باندې کړی و، او هغه اکتوبر 2 نه پس اکتوبر نه پس بیا دې نه دلیدل شوی. او نو چې کوم منځنی ختیس کې واقعي دا چې کوم د حسینو په خلاف یو امریکا او نور هوادونو چې کوم یو کمپین شروع کړی دی، او حسین لګیا دی د اکتوبر د جنگ د شروع کېدو نه پس دلته په د انټرنیشنل شپینګ چې کوم دلته دی په بحیر احمر کې په دې باندې حمله زیاته کړی دی. ابل ورځی په امریکا یو جنگی بیړی باندې کوشش کړي او چې میزایل هغه کې خوغوی ناک امریکا ناکام وکړ، بیا د امریکا یو بل جاز په هغه باندې حمله کړی وا، او نن په دې مالټا په یو جاز باندې حمله کړی دا. نو هغه هم هغه کوي خور سره ور سره انټونی بلینکن چې کوم تله اوس نږدې تیرې اونې په دې دورې باندې نو هغه دا خبره کړی وا چې په نور هیوادونو کې دا سه انټرست نشته، دلچسپی نشته، او هغوی کوشش کوي چې دا جنگ خور نشي. خو ورسره ورسره مونږ وینو چې حزب الله هم لګیا د لبنان نه او اسرائیل هم هغوی په خلاف هغه کوي، نو دا خطر شته که فرض کړه دا جنگ اوږد شي او نور کسان په کې اودانګي لکه ایران او چې کوم ایران یو قسم لګیا دی د حوثیانو او د حزب الله په ترو باندې، خو که فرض کړه دا جنگ اوږدیږي نو دا به د امریکای په اړه ګرانه وي چې دا مزید خورولو نه بچ کی، او اسرائیل باندې هم فشار ډېری. نو کوشش دا دی او امریکا اسرائیل باندې دا غږ کوي چې دا جنگ چکم دی دا زر را زر راغونډ کړي.
مننه پیر صاحب ستاسو څخه
ډېره مننه.
د دې سره د ملتیا مومنانه کوو. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د نهه یاسي شنبې په ورځ د نړۍ د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د هغه هیواد ته د نور وسله ورکړي، او یادې د روس په نورو هیوادونو حمله د خطر سره مخامخ شي. زلنسکی دا خبرې د سویټزرلند په ډیوس ښار کې د ورلد اکونومک فورم کلیزه غونډې ته کړې دي، او د وی خبريال هنری ریچول په خپل ریپورت کې وایي چې کیف ویری لري د دوی جګړه د نړۍ د پامه په غورځېدو ده. د ریچول ریپورت تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ورلد اکونومک فورم غونډې ته د نړۍ سیاسي او کاروباري مشران راټولېږي. په داسې حال کې چې ټوله توجه د منځني ختیځ په شخړه ده، د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د سه‌شنبه په ورځ د ډیوس د فورم د لارې هڅه وکړه چې د نړۍ مشرانو ته وریاد کړي چې په دوی د روس د قبضې سره څه په داول لګېدلې دي. د غربي نړۍ د ستړیا یې هم موجود دي.
If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine.
که څوک دا سوچ کوي چې دا یوازې زمون خبره ده، یوازې د اوکرين خبره ده، نو دوی په بنیادی توګه خطا شوی دي. د روس ته ممکنه يرغل لار او وختونه نور هم راکاره شوی دي، او که د پوتين خلاف به راتلونکو کلونو کې مشترکه جګړې ته دوام ورکول وي، نو دا سم نه ده چې هم په دې وخت کې دي او د جنگي تګلارې ختمه کړې شي. چې دغه کار دا وخت زمون بهادر سړی او خزي کوي.
ماسکو د زیلنسکي وینا ته په سمدستي ډول جواب نه دی ویلې. په داسې وخت کې چې روس خپل ځواک ته درنه وسته را برابروي، کایف وای دوی هم په سمدستي توګه نوو وسلو ته ضرورت لري. د امریکا په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند د بیړني خرچو قانوني مسوده د منظورۍ نه اشاره کړې ده. په دې کې د اوکرين سره د مرستو لپاره نږدې 50 بلیون ډالر هم شامل دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په ډیوس کې د دواړو خزې غونډې په وخت زیلنس کې تویل دي چې د هیواد مرستې ورسره دوامدار دي.
موږ اراده لرو چې په اوکران کې دوامدار مرستو ته دوام ورکړو او موږ د دې لپاره له کانګرس سره په رابطه کې یو.
په اني حال کې هنګري د اوکران سره د یورپي اتحاد د 450 بلیون ډالرو د مرستندویا پیکیج امداد لارې نیولې ده. د یورپي اتحاد د کمیشن صدر ویلي دي چې دوی به غواړي د راتلونکي میاشت په سرمشري غونډه کې هنګري د رای ورکولو نه منع کړي. د مغرب د غیر یقیني والی په حال کې د اوکرين نسته اتحادي لټفیا ویلي دي چې د ویناګانو د بدلون وخت راغلی دی.
موږ هر وخت دا اورو چې تر څومره وخت پورې ضرورت وي موږ به له اوکرين سره مرستې کوو. دا وینا به بدلول وي چې موږ به ورسره مرستې کوو او دا چې موږ به تربري د اوکرين تربري پورې له اوکرين سره مرستې کوو.
د اوکرين ټول اتحادیان دغه وینا منلو ته تیار نه دي. د خلکو د فیصله نه کولو او په ډیوس کې د نړۍ د ډیرو شخړو د پام اړوونکي حالاتو باوجود زیلنسکي یو ښکاره پیغام لرلو. روس د یورپ او نړۍ امن ته تر د ټولو زیاته خطر لري. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او به تر په خبرونه ده سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
واشنگتن د روس پر ضد د بندیزونو لګولو په برخه کې خپل حدس توند کړی دی او په دې هم کار کوي چې ترکیه هم له ماسکاو سره د سوداګریزي راکړې ورکړې څخه ودروي. چېرونکې وایي چې د بندیزونو بریا او ناکامي به په دې پورې تړلې وي چې څومره هیوادونه به له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو د درولو په برخه کې تاوان ومني. د امریکا غږ د ډورین جونز راپورټ استاد زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د ګراند ایتالیا په نامه کې خپل تل د ترکی بندرونو ته زی او ایتالوي موټر لګوي. لکه د ګڼ نور اروپي هوادونو په څیر د ایتالیا او ترکی ترمنځ دوه اړخیز تجارت د اوکران د جګړې راهیسې وده کړې او دغه ډول د روس او ترکی تجارت هم. ترکیه له بندیزونو ځان باسي او انقره وایي دوی د بندیزونو لاندې ناراضي.
ترکی د روس د ګاز د مهمو اخستونکو څخه دی او د روس د خامو تیلو او پټرولیم تولیداتو لپاره یو مهم ځای دی چې په حقیقت کې د زیاتو مالی راکړو ورکړو د سامانونو رسولو او روسته د هر ډول توکو د رسولو یو لار ده.
د روس اکثر غونډي هم په روس باندې د بندیزونو د لګیدو راهیسې لا روپی هوادونو سره سوداګري زیاته کړې ده.
دا په قومي مفادات پورې اړه لري. هغه ملکونه چې په خپل شاید د روس د تیلو مصنوعات اخلي مګر په نور ملکونو نیوکه کوي چې دغه تجارت لپاره ولی منځګړی کیږي او همیش په ترکیه تور لګوي چې د پابندیو نه د تیښتې په برخه کې روس سره مرسته کوي. نو زه پوهېدل شم چې دا حقیقت نه او دا کار کیږي. په دې صورت کې دا پوښتنه مخې ته راځي چې آیا دا ملکونه امریکا او یورپي اتحاد به د پابندیو د سختولو کوشش وکړي؟
تیره میاشت د امریکا ولسمشر جو بایدن د نورو بندیزونو اداري حکم لاسلیک کړ چې هغه مالی اداري په نهه کوي کوم چې له روس سره تجارت کوي. دغه ګام خای د ترکی اقتصاد چې لمخ کې څخه لستونځو سره مخ دی نور هم شو بل کړي. انقره وايي دغه بندیزونه ناکامي کی.
روس له دې حالت څخه ګټه اخلي. ولی روس، هند، چین او تر دې غنو اروپایي متحدینو ته تیل او ګیس ورکوي.
د ترکی رهبری په دې باور لري چې د بندیزونو له نه عملی کولو سره دوی ته اجازه ورکوي چې د روس او اوکرين ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو چېونکو وايي انقره د هیله هم لري چې د لویدیز متحدین به خپل اقتصادي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او په نوې بندیزونو به هم رای ورکړي.
که هغوی دا کار وکړي، نه صرف ترکیه او نور ملکونو ته به نقصان ورسوي، بلکې ځانونو او خپل اقتصاد ته به هم نقصان ورسوي. نو دوی دا کار نه کوي.
د ترکیه او اروپا او د روس او ترکیه ترمنځ د سوداګرۍ لجاتېدو سره د اوس لپاره د ترکیه په بندیزونو او لارو باندې کوم اوروالې نه ښکاري، که څه هم نړیوال کوښښ کوي چې په ماسکو باندې اقتصادي حلقه راتنګه کړي. د امریکا غږ د ډورین جونز لپاره مجاهد جواد، د امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډی سي.
ریوی ګران لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د خبرونه په دې ځای کې زو دی ول مهم سیمیز موضوع ولوري ته چې از مو سره په خبرونه کې ملکیږي د دغه موضوع د چړنې لپاره زموږ چیرونکو اسماعیل خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلي خبرونه ته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، یو وار بیا د تورخم دروازه تړل شوې ده، د مهالې 15 ورځ چې تړل شوې ده، او یو دا خو چې د دواړو هیوادونو د مهال تجارتي اړیکو باندې آیا خبري شوې دي نه دي شوې، څه تفصیل مخې ته راځي؟ د طالبانو خبرګون څه دی ها خواته، او دې خواته د پاکستان د حکومت خبرګون دی؟
اوس پورې خو خبرې په ځای ولاړې دي، څه پرمختګ پکې شوی نه دی. نن هم په تورخم باندې چې کوم ځایي چارواکي دي د پاکستان او د طالبانو، هغې افغانستان طالبانو دغې خبرې ترې شوې. خو غټه مسله دغه ده چې دې کې یو د اړخ ته هم دغه نه دی اختیار ورسره نشته چې فیصلې وکړي. د پاکستان د اړخ هغې چې کومې غوښتنې وې د افغانستان د طالبانو، یا د پاکستان چې کومې غوښتنې وې د افغانستان طالبانو، د دواړو مسلو فیصلې واک قدرت اختیار چې کوم دی، یا کابل کې چې کوم واکداران دي هغې سره دي، یا په اسلام آباد کې چې کوم واکداران دي هغې سره دي، نو مسله په ځای باندې پاتې ده. یو غټه ستونزه چې کومه ده همدغه ده چې پاکستان د اړخ ما نن خبر وشوې، نو ما ته یو وویل د حکومت پړی راته وویل چې پاکستان ورته نن هم دا خبرو کړه چې دی ورته غوښتنه کړې وه د نومبر د میاشتې نه به دا پاسپورټ په ویزې باندې به خلک پاکستان ته راځي، او بغیر پاسپورټ او بغیر ویزې په څوک نه پرېږي، او کومه تذکرې یا د ای پیپر دغه چې کوم دستاویز په هغې باندې به اوس پاکستان ته د داخلي اجازه نه ورکوي. بیا طالبان ورته هم وایي چې دې کې مسله دا ده چې ډېرو خلکو سره پاسپورټونه نشته، او یا پاسپورټونه هلته کې خلکو ته دغه دې مشکلات دي په پاسپورټونه ترلاسه کولو. نو د هغې په وجه مسله اوس انقطع ده. اسلام آباد اوس نوې فیصله کړې نه ده چې په دې کې سمیت پکې وزنډ یا یو میاشت دوه نورې ورکړي دي خلکو ته چې پاسپورټونه جوړ کړي، ویزې واخلي. او بل اړخ ته چې کوم دی طالبان مسله دغه ده چې هغې و چې دا هر وخت کې تور د پسته تورخم بندیږي یا نورې پولې بندیږي، نو هغې هم تنګ راغلي دي. د خلکو هلته نه هم خلکو معاش هم دغه شوی دی، متاثره شوی دی، او نن هم دا خبر هغې طالبانو د اړخ پاکستان تور شو که دا مسله دغه رنګې وي، نو بیا به دوی مجبوره شي چې تورخم په پوله باندې دیوال وکجي. غټه مسله چې کومه ده دا ده چې اوسه پورې په دې حق باندې په رسمي توګه باندې پاکستان ته څه ویلې شوې نه دي.
خپل لکه څنګه چې تاسو ویل، نن طالبانو ګواښ هم کړی دی چې د تورخم او خرلاچی لارې به که دا حالت دوام وکړي نو دوی به په مستقل ډول باندې دغه لارې وتړي. خو که راشو دې مسلې ولوري ته چې دا څومره عملي کېدای شي چې پاسپورټونه واخیستل شي، ویزې واخیستل شي، په خپل دغه حالت ځکه چې تجارتي لاره چې دا هلته همدغه خلک تګ راتګ کوي او تجارت کوي، دوی زیاتره مونږ په خبرونو کې کاروباریان هم راوستي، تجارت کوونکي هم راوستي، دوی همدا وایي چې دوی نشي کولی چې هر یو ډرایور ته پاسپورټ جوړ کړي، هر یو ډرایور ته ویزه وخت په وخت واخلي، او دغه هر څه ډیر وخت نیسي، پیسې غواړي، او دغه څه نورې ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي. خو څومره عملي تاسو تخکاری اسماعیل خان صاحب هل ته خلق سوای په دې باندې په دغه تجارتي اړیکو او په ویزو او په پاسپورتونو باندې آیا دا امکان لري او کېدای شي؟
نو ګټ بس مستوز هم دغه دا چې یا خو په سره پیسې چې پاسپورتونه جوړ کی افغانستان کې په خپل ډېر غټ مشکلات دي تل کې د پاسپورتونو او تاسو هم دا راپورونه کتلې چې ډېر خلک د پاسپورتونو دفترونو بهر ولاړ دي د پاسپورت پتا کل کې دي افغانستان کې هغه ځای چې پاسپورتداران دي هغې افغان لري چې په دومره غټ شمېر باندې خلکو ته پاسپورټونه ورکړي. نو یو غټه مسله دغه ده چې په دې دومره لنډ تاریخونو کې څوک کوي نشي چې هغې پاسپورټونه واخلي. پیسې خو د بیا د بعد خبرې چې خلکو سره پیسې شته یا نشته. بیا د هغې نه بله غټه مسله چې کوم ده هغه په پاسپورټونو باندې د پاکستان ویزې لګول هغه هم ډېر زیات ګران او مشکل کار دی. او دا وختن پوختن دا خبره کیږي چې هلته کې په کابل کې د پاکستان د ویزې لګول لپاره خلک رشوتونه ورکوي پیسې ورکوي اله ورته ویزې لګي. نو دا دا ډېرې غټې او د ما په خپل خیال کې د خلکو جایزې ستونزې دي چې باید پاکستان له په دې باندې غور کول پکار دي. په دې کې سو میاشتې نور په دې دغه کې میاد کې اضافه کی خلکو ته لاره زمینه هواره کړي چې خلک پاسپورټونه ترلاسه کړي او تر هغه وخته پورې صدا چې ترکیب روباسي چې د پاکستان چې کوم د نوي نظام دی یا کوم دی غواړي چې د پاسپورټ رژیم یا د ایډنټیفیکیشن د شناخت دغه مسله روپ دا جوړ شي دا غي د بندي نه جوړي.
ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی د لیدونکو سره مو دغه تفصیل شریکو. تاسو ښه شی به غواړو. د دې بیگراوند لیدونکو او اړیدونکو هم د تورخم په تړاو غواړو چې ریپورت تاسو سره شریک کو په خبرونه کې چې تورخم دروازه په 15 ورځ هم بند ده. طالبانو د تورخم او خلاچی لارو د مستقل تړلو غوښ کړی دی. په افغانستان کې د واکمن طالبانو د تورخم چارواکو د پولي بندیز په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي او پاکستان ته یو غوښ کړی دی چې ک پولا خلاص نشوله طالبان به د تورخم او خرلاچی چې کورمی لاري دی دغه پولی په دایمي توګه باندې وتړي. تفصیل یې څه دی راځي چې د عثمان خان په ریپورت کې وګورو.
د تورخم دروازه د 14 جنوري په ماسوتن د پاکستان د لوري د ډرایورانو د ویزې د شرط په اساس تړل شوې ده. افغانستان ته مالونکو غاړو ډرایورانو ته د ورتګ اجازه نشته دي.
موږ دا غړ ثبوت دا غړ غړ ثبوت دا ویزا دا کنه دا یو کوټو په غړ موږ ویزا دا کنه موږ غلط خلک نیو موږ خپل غریبۍ کې خپل غریبۍ ته روانو دا موږ ثبوت وړې ویزا وړ دا غړ ثبوت دا کنه یو کوټو په غړ دا ثبوت مهم ده کو ویزا مهم ده کوټاپه مهم ده.
دا پاکستان افغانستان ته په دی ورځو کې تازه میوه لکه کیلا کینو او مالټي روان دي او لدی سره سره غلا نور خوراکي توکي او د سیمټو ترڅنګ درنه ماشينډري او د ترانزټ مالونه روان دي. نن ځینې ګاډي د تازه میوه خرابېدو له سبب بیرته په خبر ته واپس شوې دي. ډرایوران غوښتنه کوي دوی د ویزې لګولو شرط ته تیار دي خو د تورخم په پوله دي دوانو هیوادونو ډرایورانو ته د ویزې اسانۍ ورکړل شي.
موږ نه غواړو چې ویزې لار شو چې حکومت ترتیب جوړ کړي موږ سره خو ویزه نشته کور کې چرته وایلو بس پاکستان ویزه ولګي افغانستان ویزه ولګي کنه لګي او ټیم د موږ ته راکی دومره ټیم کې ترتیب دوه خپل جوړ کړي.
دا اډون بیزل نه دی چې د پاکستان او افغانستان په مابین کې دغه تجارتي لار تورخم بند پرته ده. تیر کال هم د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د زینو کشالو لقبلا سلور واري دغه پوله تړلې پاتې شوې ده. دغه ترانسپورټران او ډرایوران د دواړو هیوادونو د چارواکو غوښتنه کوي چې له دې ستونزې مستقیل هواري د پاره دي کوټلي ګامونه واغستل شي.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو د تورخم دروازې تړلو په حواله دوه ورځې وړاندې ویلو دواړو لورو ته چارواکي د ستونزې په حل کار کوي. په پوله موجود سرچینی وای دوانو خواو ترمنز د چارواکو کچا ځینی خبري شوی خو تر اوسه نه دی کامیاب شوی. د 1300 ورځو راهسه د پولي خلاصېدو په هله ولار ډرایوران وای د ډیر ستونزو سره مخ دي.
ما سره کراچي نه راوته ما 15000 روپے ما 15000 روپے 15000 روپے نه پاتې اوس یو ټیم ډوډۍ دلته په 2000 روپۍ ملاویږي. ډوډۍ راوړي هوټل والا نشته دلته مسولیت نشته خپله دیږي کوزو راځو اغ لنډې کوتل نه ولاړ په کوشتۍ کې ځو لنډې کوتل نه سامان نه راوړو اوبه راوړو هیڅ صورت موږ دلته ملاویږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا مهال د یو نیم عرب امریکایي ډالرو تجارت کیږي. پښتونخوا کې د چیمبر چارواکي وایي د 15 ورځو د پولي بندیدو له امله تجارت ته د 55 لک امریکایي ډالرو نقصان رسیدلی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
پراونه دوام لري او د ملتیا مومننه کوي چې را سره په پروګرام کې مالیاس د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام ویلي دي چې په افغانستان کې خلک له سخت ستونزو سره مخ دي او د هیواد نږدې 15% خلک په ورځ کې د یو ډالر نه په کمو پیسو ژوند تیروي. د یو ان ډی پی د وروستیو موندنو تر مخه د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی د 2000 کال را په دې خوا 9% کم شوی دی او لا هم مخ په کته روان دی. نو تفصیل د پیښور څخه د جی وی خبریال عبدالرزاق په خپل ریپورت کې ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
د اقتصادي چارو پوهان وای په افغانستان کې بیروزګاری، قدرتي آفتونه او د نړیوال ټولنې له خوا د مرستو کمښت هغه علتونه دي چې خلک یې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د خلکو د ګټې د کموالي یا د دوی د عوایدو د کموالي عمده عامل بیکاري او د نړیوالې مرستو د کمیدو ترڅنګ وچکالی چې تاثیرات یې په ټولنه باندې خوارځواکۍ رامنځته کېدل، د فقر او فساد رامنځته کېدل او په ناقانون ډول د هیواد څخه د خلکو کډوالېدل دي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې په افغانستان کې خلک په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او نږدې 15% افغانان روزانه د یو ډالر نه هم په کمو پیسو وخت تیروي. افغان طالبان وار په وار ویلي چې د هیواد اقتصاد ښه کولو او خلکو ته روزګار ورکولو لپاره یې پرمختیایي پروژې شروع کړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د جنوري په لسمه جاري کړي راپور کې دا هم ویلي چې یوازې د ښځو په تعلیم او روزګار لګولې شو محدودیتونو د 600 میلیون ډالرو نه تر 1 بلیون ډالرو پورې اقتصادي تاوان رسولې دي. د افغان میرمنو د حقوقو فعالان وای په افغانستان کې د لسیزو راهسي جنگونو ډېرې خزیدې ته اړکړي چې د کورونو د پاره په خپل یاد خاوندانو سره په شریکا معاشو غټي. دی وای په داسې حال کې د خزو په تعلیم او کار بندیز د اقتصادي زیان لامل ګرځي.
دوی په خپل خاوند سره په اقتصادي ژوند کې کومک کول، یعنی خاوند به هم یو سفر کول او میرمنې به هم کار کول، دوی په خپل روزمره د بچو ژوند مخ کې پیولو. نو دا خو واضح خبره ده چې کله میرمنه کار ونی کی او یعنی 55% هغه د مونږ نسل چې میرمنې دي په افغانستان کې هغه پور کینی او کار ونی کی، دا اتمن دا ضرور دی یوې کولنې لپاره ډیره لویه ضربه ده او خصوصا د خپل د میرمنو لپاره یعنی یو ډیر لوی اقتصادي بحران دی.
د یو ان ډی پی راپور ښایي چې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی د 2000 کال راهسې تر وسه یو کم 10% کم شوی او لا هم مخ په ښکته روان دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د افغانستان جی ډی پی ښه کولو لپاره مهم دي چې د هیواد داخلي او خارجي تجارت سیوا کولو لپاره حالات برابر وي او خلکو ته د روزګار ورکولو په لړ کې موثر اقدامات وکړي شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
بیگرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. غواړو چې د پاکستان د انتخاباتو په اړه وند لغوندې وروستۍ تفصیل سره په خبرونه کې شامل کوزم سره ملګری شوی دی. د سیمې څخه د جی بی خبريال او زموږ همکار الیاس خان صاحب هغه تر کړلې وایو ستړي مشه په خیر راغلی. الیاس خان صاحب خبرونه ته
ډیر مننه منزه خوشاله اوسه.
الیاس خان صاحب د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخابي نخو کې د بدلونونو لکبل د ټاکنو ځندېدو اندېښنې پیدا شوې دي. که دغه وروستي جنجال په اړه لګوندې تاسو تفصیل ورکړئ چې دغه اندېښنې ولې پیدا شوې دي؟
جی بالکل، په داسې حال کې چې په 8 فروری باندې په پاکستان کې عمومي ټاکنې کېدونکې دي، د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا تقریبا ټولې تیاریاں مکمل کړې شوې دي. د امیدوارانو نمونه فائنل شوې دي، د غرنګ دوی ته انتخابي نخې هم ورکړې شوې دي ټولو ګوندونو ته او آزاد امیدوارو ته هم. او د دې ترڅنګ د یو شمېر ګوندونو لخوا داسې قسمه خاتونه الیکشن کمیشن ته لګل شوې دي او خبرګون سرګن کړی دی چې دوی ته هغه نخې نه دي ورکړې شوې کوم چې دوی غوښتې، خاص کر د پیپلز ګوند مشرانو لخوا یو خط الیکشن کمیشن ته لګل شوی و چې د دوی د پنجاب نه تقریبا 8 یا 9 د قومي او صوبایي سملو هغه غړي چې پیپلز پارټۍ نه هغه غوښتله چې الیکشن کې برخه والی هغه ته د تیر یا د غشي نشان نه دی ورکړی شوی. خو الیکشن کمیشن بیا دې ته په ځواب کې ویل چې دا هغه خلک وو چې دغه خانه په خپل کاغذونو کې خالی پرېښو دی او دوی دواړه خواو ته لوبې غوښتي چې په د هر ګوند نو ته خو یو وړاندیز رالو نو دوی به هغه په لور تلاړ شي. او دغه خبرداري هم ورسره ورکړی دی او دغه رنګ د پی ټی آی لخوا هم دغه اعتراضونه کېږي، خاص کر چې په اوس د هغوی غړي د بیټ نخې رستو د آزاد حیثیت سره په دې ټاکنو کې برخه اخلي، نو هغوی مختلف هاي کوټونو ته تللي دي او هلته کې هغوی چې کوم دغه دوی ته نخې ورکړې شوې دي اوس دغه صحیح نه دي او دوی ته بدلې کړي. نو الیکشن کمیشن بیا دا خبرداري ورکړی دی چې په داسې یو وخت کې چې مونږ تقریبا 3 چاپخانو ته آرډر ورکړی دی او بیلټ پیپر یې کېدل شروع شوي دي، تقریبا ټولې تیاریاں مکمل دي. او په داسې وخت کې سیاسي ګوندونه یا دغه آزاد امیدواران د خپل د دې دغه نوړ کې زمونږ نخې بیا بیا بدل شي، نو مونږ دغه حلقو کې دغه انتخابات چې کوم دي دا د زړښت کار کېدی شي او په دې باندې الیکشن کمیشن غور کوي.
جی الیاس خان صاحب، یو پوښتنه، تاسو به د دغه کاندیدانو سره خبري هم کیږي وخت په وخت؟ دلته په امریکای کې ډیر مختلفه ده دغه سیستم. خپل دلته دوه ګوندونه دي، ریپابلیکن او ډیموکرات ګوندونه دي. د ډیموکرات ګوند نخه خرده او د ریپابلیکن ګوند نخه فیلدا نو هاتی دغه دوه نخې دي. خو په نخو باندې کله هم دلته دومره بحثونه نه دي شوي، ولی هلته دوی خپل د خوخې نخې غواړي، انتخابي نخې. دوی څه وایي چې دوی ته دا څه معنا ورکوي دا نخې؟
نو دلته کې اکثر لا د دوی دغه یو غبرګون دی چې کومې دا نخې دي. نو دا که تاسو وګورئ نو دا مسلم لیگ نون چې کوم د زمري نخه ده، نو دا درې ځله نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی دی، د دې نخې لاندې نورم ځل هم آی کوشش کوي. د پیپلز ګوند پخوا پخوا توره نخوا خو د غشي نخوا د ډېر وخت راسې د دوی دا روانه ده. 2000 په دې باندې بې نظر پټو وزیر اعظم جوړ شوی دی، یو ځل بې آصف علي زرداری صدر جوړ شوی دی، یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم، د غرنګ د عمران خان چې کوم په خپل یو لوبغاړې پاتې شوی دی او دغه بیټ نخوا چې ډېره زیاته مشهوره ده. نو پاکستان او امریکا کې دغه وایو، نو هغه فرق دغه دی چې یو خدلته کې زیات خلک پواندنې دي او هغه نخې چې کوم د ګوندونو دي ډېر په خوا راسې را روانې دي او ډېر په هغه نخو پسې زیاتر بلد وي ورسره. نو بیا دغه انپړه خلک خاص کر په کلیوالو سیمو کې هغوی په دې باندې پوهول چې زموږ نخه اوس پلانکی شوه یا ډنګړی شوه، دا به هم ډېرې ستونزې دغه سیاسي ګوندونو ته را وړاندې کوي. نو همدغه وجه ده چې هغوی بار بار هم په دې باندې دغه نیوکې کوي چې دوی دا نخې دې نه بدلول کېږي. پسه هم د بعضې ګوندونو چې کوم نخې بدلې کړی شوي وایي ته دوباره په جرمانه باندې هغه نخې دوباره ورکړلې شوې لکه عوامي نېشنل ګوند ته. خو د پاکستان تحریک انصاف نه چې کومه نخه واخیستې شوه، سپریم کورټ هم د هغوی عریضه ونه منله او د بیرته هغه نخې ته واشته. نو په دې باندې پاکستاني مطبوعاتو کې او دلته کې په څېړونکو کې هم دغه یو غبرګون لیدل کېږي چې په داسې یو موقع باندې چې د پاکستان یو ډېر په کروڑونو وټران د دوی ملاتړ کوي، سپورټران دي، په داسې وخت باندې د دوی نه د بیرته نخه اخیستل په داسې یو وخت کې چې د هغوی مشران په بدیخانو کې دي، دا به ډېر زیات نقصان دغه ګوند ته ورسوي. او چې کوم دغه دعوا د حکومت الیکشن کمیشن لخوا کېږي چې دلته به مونږ بې پلوه او رڼې ټاکنې کوو، نو هغې ته به دا ډېر غټ ګوزار ور رسوي.
ډیر زیات مننه الیاس خان صاحب چې تاسو راغلی دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو د انتخاباتي نخو په احمد باندې چې ولې دغه ګوندونو ته دغه نخې دومره اهمیت لري په دې وغه کې د لیتا ستخې شیبي غواړو خو غواړو خدای پامان عام انتخابات را نږدې دي او په خبر کې د خزو سیاسي حقوقو په حق له شوې د سیاسي او مدني فعالانو یو غونډه چې د پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوندونو نه علاوه نور قامپالو او مذهبي سیاسي ګوندونو غړو پکې شرکت کړي وای چې کدوې انتخابات وګټي او حکومت کې ویني چې د خزو د لپاره به څه کوي او خزي دوی تد ووټ ولې ورکړي نو هغوی په دې اړه څه وایي راځي چې تفصیل د سادیا قاسم شاه په ویډیو یې ریپورت کې وګورو
عوامي نیشنل پارټي منشور ډیر واضح دی او مونږه د سمره هم چې د پښتونخوا زنانه دي مونږ د ټولو نه دا خواست کو چې مونږ ته ووټ راکې ځکه چې عوامي نیشنل پارټي چې دغه د خزو د پرمختګ د بارا د خزو د سوکالې د بارا او د خزو د تعلیم رڼا خورولو د بارا چې کم کردار لو بولې دي او هغه عملی کړي دي
کوم اعلانات پاتې شوی دي مونږ نه هغه باندې عمل درامت کوو یونیورسيټیانه مو جوړو ایجوکیشن په حوالہ زمونږه پلان دا دي چې مونږ د خځې تعلیم لپاره پرده کې د خځې تعلیم لپاره مونږه غوښتل سټرګل بم کوو بلکې پلان شته زمونږه امپلیمنټیشن وکړو خځو لپاره مونږه ایجوکیشن او هیلت دا مونږه او روزګار او هغه ټیکنیکل روزګار تعلیم چې مونږه کم غواړو چې خځه خالي ایجوکیشن زده نه کی بلکې هغه ټیکنیکل طریقې سره خپل ایکسپرت یو ګورخه
د جماعت اسلامی چې کوم نارا ده کنه هغه ده با اختیار عورت مستحکم معاشره او ترقی یافته پاکستان ټیک ده چې خزه با اختیاری نو هغه سره به یو معاشره مستحکمه جوړیږي یو معاشره مضبوطیږي با اختیار خزه چې هغه ده کور په ستم با اختیاری هغه ده سیاست کې با اختیاری نمائندګی چې ده هغه ده ریاست په ستا باندې می په پارلیمنت کې می او په حکومت کې می
دا سي ده چې مونږ په دې یقین نه ساتو چې غنیا خزا یا سړی مونږ من حاصل کوم د ټولو پښتنو د خوشحالۍ لپاره د غوې د ترخې لپاره په دې وطن کې د امن لپاره مونږ خپل چسو واستیغه کو نو ما خیال دي چې او بل دادا چې زمونږه د پارټي د قومي وطن پارټي لیډرشپ چې په دې غړ د پښتونخوا کې سمره خدمت ته عوام کړی دي چې کله مې وختار کراغلی دي نو ما خیال دي چې دومره به چا نه کړی نو موږ ځکه دا تم لرو چې ان شاء الله زموږ خويندې به په موږ باندې اعتماد کوي
دا موږ خو هغه پارټي د شه د خزو په برابر پارټیسیپیشن باندې یقین لري او بل دا دي چې د خزو خلاف مونږ واړو چې هر قسم ډیسکریمینیشن چې دی دا د ختم کړی شي درېمه خبره دادا چې خزو تا په ډیسیژن میکینګ کې د پورا فیصله سازي کې پورا حق ورکړي شي او مونږ چې دی د دا 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 وطن دلته نه د پدری نظام دا سوچي ختم کړو او د وطن کې د خزو د سړو یوم راه کوشي
زو دا محل مردان خار ولوري ته چیرې چې د لګکیو سیک اورور ولې سره تعلق لرونکي امرجیت سنگ په یو بریټ کې جوړول شوی دی وای د چا سره دښمنی نه لري او حکومت دی هغه ته او کورنۍ ته تحفظ ورکړي په هان وای چې په مردان خار کې په لګکیو دا لومړی حمله نه ده وړاندې هم په سیکانو احمدیانو او ایساویانو باندې بریدونه شوې دي چې په کې اکثره د هواد نورو برخو ته منتقل شوې دي نور تفصیل د مردان څخه د ډی وی خبريال ریاض حسین تاسو ته په خپل ویډیو ریپورت کې وړاندې کړي
د مردان خار په ځلی اسپیټال کې داخل جوبل شوی د سیک ټولنې امرجیت سنگ وایي 13 ورځ په غریب مارکیټ مردان کې په خپل دکان کې موجود وو چې شل کلن ځوان ور باندې د چاقو حمله وکړه. دی وایي په مارکیټ کې د ټولو خلکو سره ښه تعلق لري او د هیچا سره یې دښمنی نشته. امرجیت غوښتنه کوي هغوی ته د تحفظ ورکړي شي.
بس رپورټ هم کړی دی او باقي حکومت ته خو پکار دي چې زموږ پروٹیکشن ہو کی ذکر جی ان کا پروٹیکشن نہ کہی جاؤں گا اور دکھا شانتی روزانہ جاؤں گا خل کو داسی زیادتی کی بے گناہ بے خطا نو بیا دې مونږ ته اجازه ترکی چرته بل خوا ته لاړ شو.
زئی پولیس وایي د پیښې وروسته یې د یو ځوان عمر په ضد د اراده قتل د دپې لاندې مقدمه درج کړې. د پولیس په وینا په هسپتال کې داخل امرجیت په تحفظ یې سکیورټی هم لګولې خو د حملې وجه نه ده معلومه شوې. دا ډومبې ځل نه دی چې په مردان خار کې لګه کې پنخه شوې. د سیړونو تر مخه وړاندې هم په مردان خار کې سیکان، عیسایان او احمدیان پنخه شوې چې پکې زیاتره د ملک نورو برخو منتقل شوی.
په پیښور کې دا پیښې مونږ ډېرې لیدلې وې خو چونکې په مردان کې د دې سم چې ما ذکر وکړو ډېر ګڼ شمېر تعداد کې دوی د مردان نه وتیری نو هغه شان تعداد نشته. نو په داسې حالت کې په یو ماینورټي کس باندې حمله کول د دې سیګنیفیکنس ډېر زیات دی او دا به ډېره یره خوري په نور چې کوم اقلیتي چې کوم برادری ده په مردان کې.
په مردان خار کې د سیکانو ورولي وایي د شپېتو نه زیاتې کورنۍ دلته ژوند کوي او وړاندې هم د هغوی غړي په نښه شوي. دوی وایي د پیښې وروسته یې په بچو کې یره خوره شوې او که حکومت ورته پاملرنه نه کوي نو چرته به دي.
مونږ اوس ډېر زیات یې واغشتو وجه دا ده چې دا مونږ سره وخت په وخت دا شخړې کېږي. په 2014 کې زموږ یو بل رور چې دا هغه هم امرجیت نوم و امرجیت ککړ هغه هم په دوکان کې د کاروبار دوران ډېر بهرمه سره قتل شوی وو او نن ورځ پورې دا هغه د قاتلانو څه پته ونه لګې ده.
د کال 2023 د جون په میاشت کې د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې په دوه ورځو کې پرله پسې دوه سیکان وژل شوي او د یوې پیښې ذمواري داعش منلې وه. له دغې وړاندې هم سیکان په هدفي پیښو کې وژل شوي چې زیاتره یې کاروباریان وو او د هغو پیښو ذمواري هم داعش منلې وې. سیکان وایي د وژنو پیښو اندېښمن کړي او دومره وېرېدلي چې د سیکانو ډېرو کورنو پنجاب ته کډې کړي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
پاکستان د خزانه وزارت د پټرولو بای 8 روپۍ لیټر کم کړی دی خو د ډیزل قیمتونه یې په ځای ساتل دي. ځایی اوسیدونکو وایي چې مرکزی حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په بایو کې کمی راولي خو د هغې ګټه ولسته نه رسیږي. دوی وایي چې ګرانۍ کې اضافه کیږي، کرایانې د کمیدو پر ځای زیاتیږي او باید چې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو د کمی اثرات ولسته منتقل کړي. نور تفصیلی صدی راځي چې د ریاض حسین څخه واورو.
عامر عباسی په مردان خار کې کاروبار کوي. دیوایي حکومت پټرول ارزان کړي خو ګرانه کې اضافه کیږي، د گاډو کرایانه نه کمیږي او د بنیادی ضرورتونو په بایو کوم مثبت اثرات نه دي شوي.
ګران حکومت په دې ډېر کم وخت کې 50 نه تقریبا 55 روپۍ پورې اندازن داسې کمی راوسته پټرولو کې، پټرولیم مصنوعاتو کې، او نن هم دا دی تقریبا 8 روپۍ ارزان شو. ارزانی خو ټیک د پټرول ارزان شو خو که وګورو نو زموږ کوم بنیادی ضرورت زندگی ده په هغې باندې هیڅ قسم اثرات ندی پریوتو.
وزارت خزانه وایي د پټرولو یو لیټر بیا د 228 روپۍ لیټر نه 228 روپۍ لیټر تر اوسه کړی شوی او په دې کې 8 روپۍ لیټر کمی راوستي شوی. خو وزارت وایي د ډیزل بیې په 208 روپۍ لیټر برقرار ساتل شوی. کوهان وایي په ملک کې زیاتره د تګ راتګ او د مالونو وړلو کار په غټو گاډو دی او په غټو گاډو کې ډیزل کارول کیږي. بي وایي زیاتره خوراکي توکي نن سبا د پنجاب او سندھ ته بیرته راځي او په هغه خرڅونه لانور زیات شوی چې له عمله یې ولس د ګټو څخه محروم پاتې کیږي.
ډیزل چې ارزان شي نو عوام ته بریلیف ملو شي. لکه تاسو وینئ دا ګاډي اوس ولاړ دی د لاور نه راغی د 1,12,000 روپۍ کرے. دا به مخ کې وا 40,000 50,000 روپے کرے وا نو دا نیم پنیم د دې را کرے ګران شو نو دا بوج پاوام راځي عام عوام باندې راځي ځکه چې غدا سبزیان دلته الریډی ګرانی کې کرے سرم نو دا چې عوام لینو ګرانی به ته ملاویږي.
د خزانه وزارت وایي د خاورو تیل نږدې 2 روپے لیټر او ډیزل او لایټ ډیزل 2.90 پیسې لیټر ارزان شوی. د دې ترڅنګ په پټرولیم مصنوعات او پټرولیم لیوي 20 روپے لیټر برقرار ساتل شوی. آئل مارکیټینګ کمپنو ته 1 روپے 80 پیسې لیټر او پټرول ډیلرانو ته 8 روپے 40 پیسې ګټه ورکول کیږي. د پټرولیم مصنوعاتو د کمی باوجود ګرانی ولې نه کمیږي؟ په دې حق لا اقتصادي پوهان وایي پاکستان زیاتره خوراکي شیان د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي او د روپے د قدر د کمی له وجې د هغې بیې زیاتې شي او بل دا چې په نړیواله کچه د جنگونو له وجې د خوراکي شیانو تګ راتګ هم متاثر شوی. پوهان وایي باید پاکستان خپل پیداواری صلاحیت دوام ورکړي.
تاسو ګورئ نو د ډیر وخت راسه زمونږ په ملک کې انډستری بندیږي روانې دي. زمونږ په ملک کې چتنې وړ ډیم جوړ نشو. زمونږ په ملک کې بل داسې سیس جوړ نشو چې هغه زمونږ په ملک کې دننه موجود وسایل په صحیح طریقې سره استعمال کړي او زمونږه مقدار پیداوار چې دین په بره لاړ شي. که هغه اګریکلچر دی، زراعت دی، د هغې پیداوار په خطر روان دی، که انډستری دا صنعت دی، د هغې پیداوار په خطر روان دی، حکومت هغه اړې ته د پیداوار د زیاتولو لپاره چې دین اوس اقدامات نه کوي.
سړنی وایي په پاکستان کې دا واکسین جی مرکزونه بندي چې له وجې د پېټرولیم مصنوعاتو په استعمال کې اضافه لیدل کیږي. په نړیوال مارکیټ کې هم د خام تیلو برنټ کرود آئل بیا $2.80 پی بیرل او ډبلیو ټی آئی بیا $8.80 پی بیرل ریکارډ کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو وخایم چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی خاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی خاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټ کی خاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یقینو چې په ازادۍ او مرکبه ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. په دې هله چې د سیمې څخه راغلي ریپورتونه تاسو لیدلی وي، تاسو د سیمې تازه حال او خبرونه مو تاسو ته وړاندې کړه. په دې هله چې د خپل سیمې څخه با خبره شوی اوسئ. تاسو که غواړئ چې د ډی وی نورې خبرونه وګورئ کولی شئ د ډی وی ویب پاڼې ته لاړ شئ او همدارنګه د ډی وی یوټیوب چینل ته لاړ شئ. هلته کولی شئ چې خبرونه وګورئ او په ویب پاڼه باندې تاسو ټول تازه خبرونه لوستلی هم شئ او د دې ترڅنګ ویډیوي ریپورتونه لیدلی هم شئ او کولی شئ د دې په فیسبوک پاڼه هم را سره د راتلونکو نورو خبرونو او ریپورتونو لپاره مل شئ. د دې خبرونه قربانه او مزمنه ز شهید او د خبرونه پروډوسر او ماور جلیل تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی لاس فاروس الوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.